دولس بدیا و دیش دقیقه سویل نوریاس نوریس خیلی زل بیاده افغانستان سیمی و نوری ده مهم خبر نولندی زورو
په ولسی جرګه کې دولسو کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر روان دی. له ولسی جرګې د ازادي راډیو خبریال وایي د ولسی جرګې نصاب پوره دی او 133 وکیلان په جرګه کې حاضر دي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن ازبکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د ترانزیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې څه باندې 21 موافقې لاسلیک کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په سرکڼو ولسوالۍ کې د پاکستان له خاورې د توغول شوي توغندي په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. په پام کې ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. د امریکا د متحدو ایالتونو او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینات پیل کړل. د ترکیې ولسمشر ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپل شتمني له دغه هېواده بهر وباسي خیانت کوي.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار د وود ماشام تر وګړي پر منځنۍ سپاه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شارې پنځه سپاه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. دغه ورځ کولی سي زموږ د دې خبرونو او دغه ورځ د نورو خبرونو تفصیل راپورونه او تحلیلونه زموږ پر وی پاڼه هم وګورئ. پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یوه ساینسي مطلب ته ورځو. روسیې غواړي راتلونکی میلادي کال جلا ډول انټرنیټ فعال کړي چې نورو هیوادونو ته به هم او ورکړل سي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروند کوي.
روسیه غواړي چې راتلونکی 2013 کال جلا انټرنیټ فعال کړي. دا انټرنیټ به د بریکس غړو هیوادونو ته هم وغځول شي. د ډیفنس ون د راپور له مخې دا انټرنیټ به له اوسني نړیوال انټرنیټ یعنی دومین نیم سیستم جلا وي. د روسیې د امنیتي چارواکو په وروستۍ غونډه کې د یوه ډي این ایس د متبادل په اړه خبرې وشوې. د دوی په وینا کې روسیا په دې کار کې بریالی شي له سایبري حملو به وژغورل شي. د دوی په باور دا انټرنیټ به د روسیې ترڅنګ په هند، برازیل، چین او جنوبي افریقا کې چې د بریکس ټولنې غړي دي فعال شي.
له اسمت سروند څخه مو د راپور واورېده. او دوستانو اوسم د ژمنې سره سم او د معمول سره سم اونیز پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. اورېدو ته راسره پاتې سئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چی روغ او جوړ بیاست. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشه د ورستیو سرګندونو په اړه راپور لرو. د دې بنسټ مشر جان سوپکو وایي چې تر څو د طالبانو مالی سرچینې وچې سوي نه وي د هغوی پر وړاندې جګړه نه سي ګټل کېدی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روقیه علیزی وړاندې کوي.
د کمانډو ځواکونو د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د نشي موادو پر کارخانو د عملیاتو په نتیجه کې تر 2000 کیلو ګرام زیات نشي مواد نیولې دي. د هلمند والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان او بهرني ځواکونو د دیشو، باغران، موسی کلا او خانشین په ولسوالیو کې د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې په موسی کلا کې 1500 کیلو ګرام د تریاکو محلول، 300 کیلو ګرام هیروئین، 15 کیلو ګرام چرس او 150 کیلو ګرام تریاک نیولې دي.
موږ ځانګړي عملیات لرل په موسی کلا کې چې د مون قوتونو 8.12 ټنه مواد مخدر لمنځه ویوړلته، چې په دغه کې پلسګونو ټنه مواد مخدر لمنځه لاړ دي. په دې کې تقریبا پلسګونو مخالفین لمنځه لاړ دي او همدارنګه د ماینونو ډیپوګان او نور لمنځه لاړ دي.
افغان ځواکونو په موسی کلا کې د نشي موادو د تولید له کارخانو څخه 308 کیلوګرام د امونیم نایټریټ په نوم کیمیاوي مواد هم نیولې دي. له نشي موادو مسکراتو سره د مبارزې اتلي او قضایي مرکز د عقرب په میاشت کې د شپږ دیش پیښو لمرنۍ څېړنې بشپړې کړې دي. لنشه مواد سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دوی ته د اقرب په میاشت کې د امنیتي ادارو له لورې د نشه موادو د قاچاق په تور یو 50 کسان معرفي شوي ول چې په هغو کې دوه تنه دولتي کارکوونکي 15 ښځې او یو ایرانی شامل وو.
تجیجان مای اقرب به طور جمعی
در اقرب پا میاش که لنشه ای مواد و سر در مبارزی عدلی او قضایی مرکز تا پا مجموع که در شپوگ در سوپیخ و پتراو یو 50 نیول سیوی تورن کسان معرفی سیوی ول چې په مستقیمه توګه تر 2 کیلوګرام او لزیاتو نشه یي موادو سره نیول سوی ول. همدارس د اقرب په میاش کې د دې مرکز ابتدایي محکمه آتش پیته کسان لشپګ میاشتو څخه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړی دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز د راپور پر اساس د اقرب په میاش کې د دې مرکز ابتدایي محکمه شپته قضیه، استیناف محکمه 22 قضیه او د ستر محکمه د امنیت عامه دیوان 23 قضیه چیرلې او تورن کسان محکوم کړی دي. او د ونې ورسته پیښه دا ده چې د ملي امنیت ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر کې یو تن هغه مهال نیولې چې د نشه یي موادو او یا کپسولونه هندوستان ته قاچاق کول. د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست د سه شنبه په ورځ رسنوي ته وویل دا سړی چې غوښتلې په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي کپسولونه د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي نیولې دی.
رقیه علیزی و چی د نشی مواد به برخه کې د اونۍ مهم پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سوبکو د وروستیو سرګندونو په اړه یو راپور لرو.
You're never going to win the war.
تر هغه به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه ګټل شي چې مالی سرچینې لمن زولاړې نشي.
په روزګان ولایت کې بیا بزګور د کوکنار په کښت لاس پورې کړی دی.
مجبوریه چې پر وروره چې مجبور نه سن بیا دا کار نه کوو. موږ پوهیږو چې دا اسلام تم تاوان رسی نور مملکتو ته هم رسی.
د شیشې یا کریستال د زیانونو په اړه له ډاکټر نجیب الله شنوار سره مرکه لرو.
ټول می خطرناک شکل چې دی د پیچکاری او د کولو لیارې دی. هغه کسان چې د دې لیارې استفاده کوي په سږو کې الویلا یا غوړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دی هغه زیاتې تنبیه کږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبیه نشي اخیستی.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم اورېدلی سي.
سړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
وست خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو پرته د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل امکان نه لري. جان سوبکو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو د وروستیو نظامي عملیاتو هرکلی کړی او دا یو مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دوو اونیو راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې لسګونه ټن مخدره مواد له منځه تللي دي. په دې اړه عبادالله نارضی راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړلو باندې ټینګار کړی دی. ښاغلی سوبکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل هغه وخت امکان لري چې په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو ستره مالي سرچینه یعنې مخدره مواد له منځه لاړ شي.
تر هغه به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه ګټل شي چې مالي سرچینې له منځه ولاړې نه شي. جنرال نیکلسن په ډاګه ویل چې مخدره مواد د طالبانو 60% عواید تشکیلوي. نو زموږ نظر دا دی چې که غواړئ د طالبانو پر وړاندې بریالي شي باید د مخدره موادو پر وړاندې اقدام وکړي.
ښاغلی سوبکو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له نږدې دوه اونیو راهیسې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو ستر مرکزونه چې د وسلوالو طالبانو د تمویل سترې سرچینې بلل کېږي د افغان او امریکایي ځواکونو تر هوایي حملو لاندې راغلي دي. د افغان چارواکو په خبره په دې حملو کې سلګونه ټونه مخدره مواد له منځه تللي او د هیروینو د تولید څو سترې کارخانې هم ویجاړې شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینې بللي او ټینګار کړی چې دغه ډله د مخدره موادو له لارې ډیر عواید ترلاسه کوي. خاغلی نیکلسن ویلی چې د افغانستان مخدره مواد په کال کې 8 میلیارد امریکایي ډالر عواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونه ته ځي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ نظامي عملیات اوس هم دوام لري.
موږ د کاجکي په ولسوالۍ د موساقله واشیر او د شو ولسوالۍ کې د مواد مخدر همدارنګه د طالبانو مراکز په نښه کړل او له منځه مو یوړه چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر له منځه لاړ دي. دغه دوه شپې مخکې موږ ځانګړي عملیات لرل موساقله کې چې د موږ قوتونو 8.12 ټنه مواد مخدر له منځه یوړل.
هاخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې پر هممهاله مبارزې ټینګار کوي. سیاسی کارپو او په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې مخدره مواد د افغانستان له روانې جګړې سره مستقیمه اړیکه لري، ځکه نو د جګړې د ختمېدو لپاره باید د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وشي. خغلی همدم که څه هم د مخدره موادو پر ضد روان عملیات ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هغو بزګرو ته هم د کوکنارو د کښت بدیل ورکړي چې له مجبورۍ کوکنار کوي.
عباد الله هنانزی و چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د روزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ او لسوالیو کې بیا بزګرو د کوکنار په کښت لاس پورې کړی، خو دولت لاس تر زنه ورته ناست دی. بزګران وایي چې دولت د بدیل کښت اسانتیا نه ده ورته برابره کړې. دوی مجبور دي چې تاریخ وکړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي اداره وایي چې سږ کال به بزګرو ته نه د کوکنارو د کښت اجازه ورکړي او نه به یې هم بدیل ورکړل سي. په دې اړه نور حال له روزګان ولایت څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا کروندګر د ولایت مقام ودانۍ ته په 200 متری کې د کوکنارو په کرکیله بوخت دی او غواړي چې سږکال په خپل ځمکه کوکنار وکړي. که څه هم افغان دولت په واري واري له نړیوالو شریکانو سره ژمنې کړي او په میلیونونو افغانۍ مصرف کړي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کرکیله سپر کوي، خو سږکال د افغانستان په جنوب کې یو ځل بیا او په تیره بیا په اروزګان کې په زیاته پیمانه کوکنار کرل شوي او یا هم کرل کیږي. بسم الله، د ترنکوټ ښار ولایت مقام ودانۍ ته په 200 متری کې د چرمګر په سیمه کې د نورو کلونو په څیر سږ کال بیا هم په خپل ځمکه په ډاډه زړه کوکنار کړي، ځکه د ولایت مقام ودانۍ ته په 100 متری کې هم هر کال د کوکنارو کرکیله کیږي او حاصل ترې اخیسته کیږي. دی وایي خپل هم په دې باندې پوهیږي چې کوکنار د ټولنې په زیان دی، خو وایي کاروبار نشته او کوکنار له مجبورۍ څخه کړي. د ده په خبره چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او اوس غواړي له همدې لارې خپل عاید زیات کړي او له سره بیرته خپل نوی کور پرې ورغوي او د خپلو بچیانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
غنم خو نه راته کوي، نو مجبور یي چې تاریخ په وترو. خپله مځکه دغه یو 15 جیرې به ځای دي، دغه یو لږ به غنم کو کوم واس په رسېدي. غنم خو بیخي دا مځکه اول کوي نه، ولې د اوبو نیستې ده. دلته مې دا دي دا کښتو دا شان کرم په خاطر د دغه چې 3 لاکه 4 لاکه زه د خلکو پورې وړی چې دغه شی نه دغه پور زه په هیڅ نه سم ادا کولی. دولت خو لاکه ماته 10 روپۍ راکړي چې دا واخه پور په ادا کړه.
بسم الله، دغه راز هم پر دولت نیوکه وکړه چې ورته تر اوسه بدیل کښ نه دی موندلی. د ده په خبره چې اوبه یې په پیسو باندې دي او کله چې هم په خپله ځمکه غنم وکړي نو یو من غنم ورته په 800 کالداري تمامېږي، نو ځکه کوکنار کړي.
د دولت څخه موږ هیڅ نه غواړو. انډیواله، دولت که زموږ سره کولی په دا 15 کاله کې به شی کړی وای، نو موږ دغه څه کوله؟ خو وختي به ملا منه دي وای چې موږ یې نه کړو. مجبوري یې څه کړو؟ وروره چې مجبور
بسم الله، د همجی سیمې یو مثال دی، ځکه دلته سلګونه نور کروندګر هم د کوکنارو په کرکیله بوخت دي. خو دا چې دولت تر دا مهاله په دې برخه کې څه کړي، دا پوښتنه مې د اروزګان د والي د مرستیال عبدالواحد پټان څخه وکړه. هغه ازادي راډیو ته وویل
د کوکنارو په اړه باندې د اقین کوم تصمیم لري او هغه کښت غواړي چې وکړي. منګا تبلیغاتی کمپاین ورته شروع کړی دی، یو بل هغه ساحې کې چې دولت او د مخالفینو ترمنځ حایل نقطې دي. کله چې خط وړاندې کیږي دفاعي امنیتي خط، کپچر ته پیدا شي چې په امنیتي ساحه کې د کوکنارو کری بدیل مدیل نشته دی، هیڅ یو روپۍ هم څوک چاته نه ورکوي. دا مطلق امر دی، ورته چپکیږي به.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د اروزګان ولایتي ادارې ژمنه کړې وه چې دغلته به د کوکنارو کرکیله له منځه وړي، خو د ولایت مقامو دانې ته په لس مترې کې کروندګرو له کوکنارو حاصل واخیسته. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سږ کال راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کرکیله 3.5% او د تریاکو تولید 8% زیات شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی پورته نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. شیشه یا کریسټال یو ډول نشي مواد چې د نورو نشي موادو په پرتله خطرونه خورا ډیر دي. دا ډول نشه د انسان عصبي سیستم خرابوي او ان دا چې خبره تر لیونتوبه پورې رسیږي. دا چې شیشه څنګه کارول کیږي، له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري او امیدوارو میندو ته څه زیان رسوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر نجیب الله شنوار سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شیشه له څه ډول موادو څخه جوړه شوې ده.
شیشه په بعض اصطلاحانو کې ورته کریستال یا کراک پله د مواد مخدر طبقه بندۍ کې د تنبیه کوونکو موادو جملې څخه ده. شیشه د هم په نامه یا د اپیدرین په نامه باندې یو ګیا څخه استخراج شوې ده او بیا نور کیمیاوي مواد ورسره یو ځای شوي دي او دغه شیشه یې منځ ته راوړې ده چې علمي نوم یې میتامفیتامین دی.
که دا راته ووایې چې دغه شیشه په کومو طریقو سره کارول کیږي؟
د خوړل د لارې هم استفاده تر کېږي، د پچکارۍ د لارې هم استعمالېږي. د کپسول په شکل باندې بعضې دواخانو کې دا موجود دي، د دې نه استفاده کېږي. د پوډر په شکل باندې چې دي، دا په دوه طریقو باندې استفاده کېږي. یو پوزه کې ول کېږي او د هغې د لارې استفاده کېږي، او همدا پوډر شکل چې دی بیا په نورو الکولي مشروباتو کې یا مثال نورو موادو کې حل کېږي او د خولې لارې دغه کېږي. په دوهانی ډول باندې یو ساده کاغذ باندې دغه ماده ایښودل کېږي او بیا دغه مواد دود کېږي. دغه ماده چې دا بعض خلک د پچکاری د لارې د پچکاری ساده اوبو سره یا مثلا د اویل پچکاری سره دا یو ځای کېږي، د رګ د لارې دا استعمالېږي.
که دغه د هر یوه په استعمال پر تاثیراتو باندې وغږیږو،
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پچکاری او دود کولو د لارې دی. هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي، په سږو کې الویلا یا هغه وړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي، هغه زیاتې تنبیه کېږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبیه نه شي اخیستی، په ځای پاتې کېږي. هغه مخرش مواد چې تنفسي سیستم په خپل دفاعي سیستم کې باید د منځه ویسي، ځای په ځای پاتې کېږي. یو نواقص یې دا دی چې تنفسي مشکلات ډېر زیات منځ ته راوړي، د سږو کینسر زیاتره منځ ته راځي. هغه کسان چې دا د زغد لیار استعمالی کېدای شي چې نور مرضونه هم د دې سره یو ځای، مثلا زړه تور زړه او سپین زړه، دا کېدای شي چې انتقال کا، ځکه دا خلک تمرکز نه لري چې حفظ الصحه مراعت کا او سی پچکارونه استفاده او کله کله د زړو پچکارونه استفاده کا په مشترک استفاده کا، نو دا د نور مرضونو سبب کېږي. بل دا زغد لیار راسن زګر او بیا دماغ ته زی او د دماغ د زیاتې بیداری یا تندې دو سبب هم کېږي. هغه نارمل پیغامونه چې یو دماغي حجره نه بل دماغي حجره ته لاړ شي، هغه غیر منظم کېږي او تمرکز نشي کولای چې څه وکړم او څه ونه کړم. همدارنګه د خولې لارې چې وخوړل شي په کپسول شکل باندې، دا په تدریج ډول باندې جذبهږي. موږ او تاسو په کولمو کې ویلیا په نامه یو رقم ماده لرو چې هغه زموږ او تاسو مفید مواد په جذب کې ډېر رول لري. د جذب پروسه په کولمو کې د منځ وړي، د معدې تیزابیت زیاتوي. دا پوډر شکل چې پوز لري خو بعضی خلک استفاده کوي، دا هم راسن هغه دماغي مجرا د پوز چې دا هغه هم فلتر حیثیت لري، د پوز ویښتان لري په پوز داخل کې چې هغه وظیفه دا ده چې نه پرېږدي چې اجنبي مواد داخل ته لاړ شي. نو د دې موادو سره د دې بیداری یا تنبیه ډېره زیاته منځ ته راځي. نو هغه نارمل تنبیه چې په اجنبي موادو په مقابل کې د لرلی، دا هم د لاسه ورکوي، نو د سردردۍ سبب ډېر زیات کېږي.
د هیروینو د تریاکو د چرسو د دغه نشو سره د دې نشې توپیر پڅ کیده.
فرق دا ده چې تریاک آرام تیار اوري او دا بیداری من سره اوري. دواړه یو کازه به خوشحالی من سره اوري. کله چې هیروین استفاده شي نو هغه آرامګي کوم درد لري هم د منځځي، بې خوبي لري هغه هم د منځځي او آرام پروت وي. یو شي په کیسه کې نه یو یو ګوشه نشین کږي. ولې د شیشې د استعمال سره هغه بیدار وي؟
څوک چې شیشه باندې معتاد وي موږ څنګه وپوهیږو چې دغه کس په شیشه باندې معتاد؟
یو د ټولو نه یې دا ده چې دغه مریضان نشي کړی چې خپل تمرکز وساتي. دغه خلک چې دي په خپلو روزانه کارونو کې پاتې راځي، زیاتره وزن د لاسه ورکوي، پوستکی غونجېږي ځکه اشتها د منځه ځي. کله چې اشتها د منځه لاړه نشي کړی چې ضروري مواد واخلي. دا خلک ناکراره غوندې معلومېږي او دا خلک غیر منظم حرکات کا
کې لږ پر دغه لنډمهاله جانونو باندې بحث وکړي، وروسته به بیا د دې اوږدمهاله جانونو ته ورسو.
یو عمده ضرر یې دا ده چې ذهني مشکلات منځته راوړي. په لنډ وخت استعمال شي که په اوږد وخت باندې استعمال شي، خصوصا په هغه وخت دغه مشکلات منځته راوړي چې کله دې د احتیاط درجې ته ورسیږي یا اجباري مرحلې ته ورسیږي چې بدون د دې موادو د استفادې نه دا نشي کړی چې خپل ژوند مخکې ویسي. کېدای شي چې داسې مهم مهم سندونه د دې خلکو نه خلک واخلي په دې موادو د استفادې سره، چې مثلا د کور سند دی، ځکه دا خوشحاله یو هر څوک ورته یو بااعتماد کاره کږي.
په اوږدمهاله کې که دغه سړی ډیر کلونه له شیشې څخه استفاده وکړي نو د کومو مشکلاتو سره به دی مخ؟
کله چې میتامفیتامین یا شیشه په اوږد مهال باندې د دې نه استفاده وشي، شیزوپرینا یا هجانات ته رسېږي، دا لیونتوب یا سایکوسس ته دا مرحله رسېږي، بیرته د دې جوړېدل ناممکن دي. د قضاوت او د فکر او د احساس او دا ټول مرکزونه چې په دماغ کې بیلې بیلې وظیفې سرته رسوي، دا ټول د منځه ځي او انسان یو ابتلابن یو لیونتوب ته رسېږي.
اغه امیدوار میرمن شي له شیشې څخه استفاده کوي، پر هغه باندې به د دې نشي اغیزې څوي؟
کېدای شي چې د ماشوم د زیان سبب شي. او بل دا ده چې هغه ښځې چې باردار دي امیدوار دي هغه نسبت نورو ښځو ته غذایي موادو ته زیات ضرورت لري، نو کله چې دا استفاده کا دي یو خاصیت د دې دا ده چې اشتیا د منځه وړي. نه شي کړی چې دغه ضروري غذایي مواد دا واخلي، چې کله یې وانخیستل شو نو ماشوم ته به د پلاسینتا د لرې چې غذایي مواد رسېږي هغه سم نه رسېږي او ماشوم هم سوی تغذیه منځته راځي.
د شیشې د زیانونو په اړه مو د ډاکټر نجیب الله شنواری مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې تر نږدې سو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر دربست کرایه کوي او له خپل کورنۍ سره یو ځای له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لاره کې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د پیښې علت څه دی دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان، تر جلال آباد ته پوره پچو زی
دربسته زی؟
هو دربسته زو.
بس زر افغانۍ راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو. هغه دا چې زموږ په خوښه به ځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخي زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو.
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پاداره تا دې اولادونه دي؟
و اولادونه مې دي.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یم.
ښه ښه، اوس پوه شوم.
استاده څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې؟
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لرې وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري. که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به مونږ.
یاره که ریښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نو نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر وسي.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا دی راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
و سړیه، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی، اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
ورا و سړی، مخکې دې هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووهه، اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووهه؟
هو سګرټۍ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي، د یوه پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلایې؟
استاده دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه نه مرې.
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایي موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي وروره، دا لس کاله د همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه، ناوخته کېږي د اشنا دیدن ته ځم. ناوخته کېږي د اشنا.
وسړی ته پوهه، ولې دومره تیز چلوي موټر؟
و خلکو، هله راشه چې موټر چپا شو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بېچاره ګۍ مړه ده. ته ودرېږه، دا سړی لکه ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و. مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدا تزبوک لواتا نہ چکا دے دے شو بلا رکھا کے